رنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو ی بیبل خبرونه ته موزه اسمت ساروان هر کله کوم د خبرونه هم په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزیر نور جلال جلالی په کابل کې د سرطان د دربلنې د 220 روغتون لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د مرستې غوښتنه وکړه. د عامه روغتیا وزارت د پنځشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي په هغه ناسته کې چې ښاغلی جلالی او د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان مشر سنیزا سالوادور پکې ګډون درلود. د دې روغتون د فعال کېدو د روغتون د تجهیزاتو او د روغتیايي کارکونکو د ظرفیتونو د لوړېدو په اړه خبرې وشوې. تمره په کابل کې د سرطان د دربلنې 220 روغتون په نږدې راتلونکي کې فعال شي، خو د عامه روغتیا وزارت د دې روغتون د فعالېدو د دقیق وخت په اړه څه نه دی ویلي. د شپیرو لمخې د 2024 کال تر پای په ټول افغانستان کې 1500 زره کسان په سرطان اخته شوي وو. په افغانستان کې د سرطاني ناروغۍ د تشخیص او درملنې د وسایلو کمښت د دې سبب شوی چې په دې ناروغۍ اخته کسان د درملنې لپاره پاکستان ته لاړ شي. د طالبانو د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې هیواد له بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره کتلی دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء اقتصادي معاونیت د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پانی ویلي په دې کتنه کې د افغانستان او قطر ترمنځ د اړیکو پر پراختیا، اقتصادي مسئلو او د قطر د حکومت او خصوصي سکتور له لوري په افغانستان کې د پانګونې په اړه خبرې شوې دي. د قطر د بندونو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ په یوې خبر پاڼه کې ویلي په کتنه کې د افغانانو پر ستونزو خبرې شوې او د قطر د بندونو چارو وزیر شمنه کړې چې د افغانانو ملاتړ ته به دوام ورکړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي 35 افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشي او افغانستان ته راستانه شوي دي. د وزارت د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پانی لیکلي د راخوشي شویو کسانو 15 تنه د څلورو کورنیو غړي دي. وړاندې راغلي د افغانانو د قانوني اسنادو د نل لرلو له کبله نیول شوي او له 2 تر 6 ورځو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې بندیان وو. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د نیولو بهیر ګړندی کړی دی. له پاکستان او ایران د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو بهیر له ګړندی کېدو سره سم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای له راستنو شویو کسانو سره مرستې کړې دي. د دې ادارې ویندوی فرامرز برزین د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د راستنو شویو بې ځای شویو کسانو لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. د برزین په وینا په ستراتیژي کې له 2015 څخه تر 2018 کاله د بې ځای شویو او راستنو شویو کسانو لپاره تګلارې روښانه شوې دي. حماس واستوالی ډلې د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له پلان سره سم 3 برمته اسرائیلیان به خوشی کړي. د دې ډلې ویندوی عبداللطیف القانو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دا برمته کسان به د شنبه په ورځ آزاد شي. حماس ډلې د تیر دوشنبه په ورځ ویلي وو اسرائیل په غزه کې د اوربند سرغړونه کړي، نو ځکه د برمته او آزادیدل ځنډوي. د اسرائیلی برمته په خوشی کېدو کې رامسته شوی خنډ ته په ځواب کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سې شنبه په ورځ خبرداري ورکړی وو چې چیرې ټول اسرائیلی برمته د راتلونکي اونۍ د شنبه تر ورځې خوشی نشي، د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربان توافق به لغوه کړي. حماس وسله واله ډله د امریکا او اروپای ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي. او نن د فبروري 14 د والنټاین یا مینانو ورځ ده. دا ورځ د نړۍ په ډیر شمیر هیوادونو کې د مینو ځوانانو لخوا لمانځل کیږي. د مینانو په ورځ مینې جوړې یو بل ته ګلان ډالۍ کوي او ډیر کله په همدې ورځ مینې جوړې یو بل ته د مینې پر اظهار سربیره د واده وړاندیز هم کوي. طالبانو د افغانستان کورنیو رسنیو ته امر کړی چې ټولې سبتي سیاسي خبرونې بندې کړي. د افغانستان په کورنیو رسنیو کې اوشمیر سرچینو ازادي رادیو ته د طالبانو تازه بندیز تایید کړی دی. خو دا تازه بندیز څومره په افغانستان کې د رسنیو پر فعالیت منفي اغیز کولی شي، جزئیات یې له فریدې سیال اورو.
د افغانستان د کورنیو رسنیو څو سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړی دا چې د طالبانو د حکومت د غوښتنې پر بنسټ ټولې هغه خبرونې چې سیاسي بحثونه پکې کېدل د پنځشنبې له ورځې بندې شوې دي. له دې وړاندې د روان 1403 کال په میزان میاشت کې طالبانو په ټولو رسنیو کې په ژوندۍ بڼه د سیاسي خپرونو خپرول بند کړي وو او د رسنیو له مسؤلینو یې غوښتي وو چې دا خپرونې دې په سبتي بڼه خپروي. هغه وخت د رسنیو ځینو کارکوونکو ویلي وو چې په خپرونو کې ګډونوال میلمانه هم د طالبانو لخوا د ورکړل شوي لست څخه انتخابیږي. خو د طالبانو د حکومت د تازه غوښتنې پر بنسټ اوس مهال د ټولو هغو سیاسي خپرونو پر خپرېدو هم بندیز لګول شوی چې مخکې په سبتي بڼه د خپرېدو اجازه ورکړل شوې وه. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو کلتور وزارت یا نورو ادارو په دې اړه رسمن تروسه څه نه دي ویلي، خو ازادي راډیو ته یوې سرچینې وویل چې ښایي د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکي د تازه بندیز په اړه راتلونکې شنبې د رسنیو له مسؤلینو سره ناسته ولري. خو د یوې رسنۍ پر سیاسي خپرونو بندیز په څه معنا دی؟ په اروپا کې د افغان خبریالانو د ملاتړ ادارې مشر حامد عبیدی وایي طالبان هڅه کوي په افغانستان کې د خلکو د نیوکې غږ د تلویزیونونو د سیاسي خپرونو په بندیز سره خاموشه کړي.
تلویزیونونو پر سیاسي خپرونو بندیز په کلکو ټکو غندو. له بده مرغه واکمنې ادارې په تیرو دریو کلونو کې سخت بندیزونه د رسنیو په فعالیت وضع کړل او دا هم یوه بله بېلګه ده. موږ په دې باور یو چې واکمنه اداره یو استبدادي اداره ده او نظام ده، او د استبدادي نظامونو ځانګړتیا هغه تر ټولو مهمه ځانګړتیا هم دا ده چې د خلکو ولس او د ولس آواز دوی خاموشه کوي او د نیوکې حق د خلکو څخه اخلي، او دغه حق په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان ولس څخه اخیستل شوی دی.
د بیان د ازادۍ او د رسنیو د ملاتړ سازمانونه فعالان وایي طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو رهیسې دغلته په ځایي ژبو د نړیوالو رسنیو خپرونې لا دمخه محدودې کړې او په کورنیو رسنیو یې هم پرلپسې محدودیتونه لګولي، چې په نتیجه کې ګڼې چاپي او تصویري رسنۍ بندې شوي او هغه چې پاتې دي د طالبانو د حکومت د بېلابېلو ادارو د سخت سانسور لاندې کار کوي. د طالبانو حکومت د تیر 1402 کال په اگست میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم یو قانون نافذ کړ چې پر بنسټ یې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز ولګول شو. د دې قانون په نافذېدو سره د خوست، بادغیس، هلمند، نورستان، تخار او میدان وردګ په ګډون په ډېر شمېر ولایتونو کې د طالبانو تر واک لاندې د ملي ټلویزیونونو او د یو شمېر خصوصي ټلویزیونونو نشرات یا بند او یا هم په غږیز ډول شول.
نور بس دی.
شکست سکوت.
سلامونه د ازادي رادیو نوزي خبرونه نور بس خبرونه ته خراغلاس. تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو پاتې شوی یاستئ. نن په دغه خبرونه کې پر دې بحث لرو چې په افغانستان کې د نجونو په کم عمر کې جبري ودونه ډیر شوی دي. د هغه موارد چې بیا په ډیری برخو کې د نجونو او میرمنو ژوند تریخ کړی دی، چې له کورنۍ تاوتریخوالي شروع تر ځان وژنې پورې هم انجونې اړ کړي دي. دا چې عوامل څه دي، ولې انجونې په کم عمر کې ودیږي، د دې جبري ودونو پایلې به څه وي، پر همدې موضوع سره نن په خبرونه کې زمونږ قدرمنې درنې میلمنې مونږ سره به وي، او د دغه موضوع په تړاو به دوی خپل نظریات او خپلې وړاندوینې مونږ سره شریکې کړي. درنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې ونډه واخلي او زموږ د نننۍ موضوع په تړاو باندې خپل نظریات مونږ سره شریک کړي، بخصوص له هغو میرمنو او نجونو څخه چې هغوی د ورته تصامیم ښکار شوي دي او هغوی په کم عمر کې واده شوي دي، او دا هغه څه دي چې بیا د دوی د ژوند د تاوتریخوالي او د تریخېدو سبب ګرځېدلی دي. په خبرونه کې به راسره د ښځو د حقونو فعال اغلی ادره بهره، د ښځو د حقونو فعال اغلی جلی ولی، او تر څنګ د ښځو د حقونو فعال اغلی سرای خان زاهد رسره نن په خبرونه کې ملتیا ولري. سلامونه درنو میلمنو، تاسو ټولو ته ښه راغلاسم. اغلی بهرام، بس له تاسو پیلوم، په افغانستان کې د جبري ودونو د زیاتېدو عوامل څه دي؟ مهرباني اغلی بهرام.
سلام درنو احمد زید، تاسو ته هم درنګ دې درنو میلمنو ته د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته نړۍ مننه. دا هغه مسایل دي چې بار بار په دو مسایلو مو تاسو خبرېم کړي دي، او یقینا ډېر د درد وړ خبرې دي. د افغانستان تاریخ ته چې متوجه شو، یا د افغانستان په دا وروستیو کې پنځو لسیزو تک لږ ډېر شو، همیش په افغانستان کې د مختلفو ناخوالو سر او د دوه ناخوالو هغه ډېره قرباني مېرمنې وي چې په اوسني شرایطو کې بیا هم ووینو چې هغه غټه کټګوري چې د اوسني وضعیت قرباني ده دا مېرمنې دي نجونې دي. نو کله چې دا وضعیت څیرو او ورته ځیر کېږو بیا یو بل ټکي ته هم راسو. هغه د افغانستان په تېر فرهنګ کې د مسله د نارینه سالار وه چې ټولنه ډېره نارینه حاکم وه همیش په کورنیو کې او په لرو پرتو سیمو کې ډېر بور د کورنۍ کې ټول د نارینه وه. هغه په کورنۍ کې به یو ماشوم نارینه هم وه د کورنۍ نورو میرمنو چې هغې به ته دوه ماشومونه غټې وي یا به نجونې وي کله چې دوته وي چې د کور نارینه بلل کېده احترام به یې کېده. نو اوس چې په اوسني شرایطو کې ګورو کله چې د مکتب دروازې وتړلې شوې د پوهنتونونو دروازې وتړلې شوې همدارنګه د کار زمینه چې ورته مساعده وه هغه دروازې پې وتړلې شوې. نو هغه نسبي خودکفایي چې په کورنیو کې یا د کورنۍ په اقتصاد کې نسبي تغییر راغلی وه هغه که نر ښځې کار کوي یا نجونه درس وي تاثیر ګذاره دا حالت په کورنیو باندې وه. او اوس چې تاسو وینئ موږ منفي د دو چې هغه کونډو رنډو یتیمانو ته وګورو دا کټګوري به بیخي اوس په دو بسکټه لرې کړو مطلق په درو چې یو نر او یو ښځه یا ښځه او میړه یا د کور زوی او لور او خور دو به ټولو هم کار به هم به درسونه وي او د فضا د کورنۍ به په یوه حالت کې وه چې په ټول حاضر دوته وو چې د یو بل ته د تن کېدي یا د یو بل خبره سمه واري. اما په دو وروستیو کې کله چې دا د فعالیتونو هغه که مدني فعالیت وه هغه که اقتصادي فعالیتونه وو هغه که و روزنیز وضعیت و چه پوهنه در طول دوازه که تردل کیم نو ده کور نارینه حقا هم دیر دیوی خانه حقا ده طولن تاوتریخ والای ده ذهنیت بانده بد تاثیر که بله خواب کور که کلا چیوینی چی لرکه یه ناسته ده درست دروازه ده مطلب دروازه که تردلی دی ده کنتون دروازه که تردلی دی او یوان ناس څولران لیدي نو هغه میرمن چې ورسره کار کوي یا به خیاطي کړل یا به هر رقم هم وظیفه چې وایي مثلا هر رقم برداشت دو خبرې نه هغه نشي ځکه چې دوه ټکي ته سړی باید ډېر متوجه اوسي یعنی که دولتي وظیفه یې لرله یا غیر دولتي لرله یا یې مدني فعالیت لاره خو بیا هم د خپل خاوند تل کورنۍ سره دی لاس و او په شرایط کې چې کله داسې یو قید رسي نو هغه متن هم شاید موږ په پښتو کې هم ولیرو چې په دوسات باندې خو شاید کې استعمال کوم سمبران شي خو یې چې په تنګ راغلي په جنګ راغلي نو کورنۍ کې هر حالت راغلي هم اقتصادي پوچ راغلي هم نور ټولنیز فعالیت نو په دوی حساب هغه ډېره صدمه بیا هوټل ته میرمنې هم نجونې وي او کورنۍ کې چې کله دغه پېښې کېږي چې یا په وړسن کې ودی یا په زور ودی یا نور مخنیوی د انتخاب کېږي یو دلیل یې ټولنیز وضعیت اوسنی وضعیت دی چې هم د اقتصادي لحاظه او هم د اجتماعي امنیت لحاظه دا مشکل موجود دی.
ډیر زیات مننه کوم اغلی ولی تاسو هم خراغلاس په خبرونه کې لکه څنګه چې غل بهرام ویلي چې ټولنیز مسایل ټولنیز وضعیت دلته مطرح ده رښتیا هم دغه ټولنیز اوسنۍ روانه ټولنیز وضعیت څومره په افغانستان کې د دې لامل شوی چې هلته دې په جبري شکل باندې ودونه زیات شي.
زما د مینی تاسو لمنه هم ومنه تاسو اوریدونکو او محترم ملمانه دا چې په د اوسنی شرایط باندې د اوسنی شرایط د جنو پر وضعیت باندې په وطن کې څه کم تاثیر کوي دا خو ټول ته جواب ده او ډیره واضحه خبره ده چې دغه باطله دوره چې د طالبانو لخوا څخه شروع شوې ده چې د مکتبونو د دروازو تړل د جنو پر ټولنیز پر اقتصادي پر هر کم وضعیت باندې ډیر خراب اغیز لري او فرضاً د دوی د اقتصادي د کورنۍ اقتصادي وضعیتونه نور خراب شوي دي، د ښځو د کار د بندو سره او د مکتبونو د دروازو د تړلو سره فرضاً دوی نور هم ناهیلي شوي دي، چې فرضاً دغه راتلونکي دوی ته یو ډېر تاریخ او یو ډېره لویه غمیزه تاریخ راتلونکي او لویه غمیزه دوی ته ګوري. د دغه شانو د دغه حوادثو عواقبو ته ښځې په یوازې ولاړ دي او هیڅوک یې وڅنګ ته نه دي ولاړ، د دوی سره هیڅ رقم حمایه نه ده موجوده او دا یو ډېر خراب او ډېر یعنی د بشري ناورین نوم ورکولی شو، چې زموږ تاسو ټولنې ته دغسې بشري ناورین که اوس نه وي راغلی په نږدې راتلونکي کې به راشي او موږ تاسو به تاثیرات او عواقب وینو.
مننه ډېره زیاته مننه اغلی سرای خان رضای، تاسو ته هم سلامونه په خیر راغلی خبرونې ته. که تاسو راته وایئ چې د کورنیو ستونزې څه دي چې هغوی خپلې لوڼې په کم عمر کې وادوي او دې ته یې واده راکوي چې بالاخره باید واده وکړي.
کلتوری مسئلہ دا زمونږ په ټولنه کې په افغانستان کې دا د کلونو کلونو څخه دا پاتې دا خبره ده. بل بیا په څنګ کې چې کچېرته یو نجلۍ مکتب ته نه ځي، پوهنتون ته نه ځي، درس نه وایي، یو هدف په ژوند کې نه لري، یو وظیفې ته نه شي تلی، نو بالاخره فامیل هم دې ته مجبوریږي که چېرته د هغې لپاره یو ښه ځای یو ښه کورنۍ مرکه راځي، نو بیا هم د هغوی سره بیا کومه بانه یا کومه خبره نه وي چې په راتلونکي کې دوی خلکو ته وکړي چې لور مې یو مکتب ته ځي، یو وظیفې ته ځي، یا پوهنتون ته ځي، تر څو چې پوهنتون یې نه خلاص، مکتب یې نه خلاص، دا نه شي کولی چې واده وکړي، نو دا خبرې بیا نه پیدا کېږي. نو مکتب بند دی، پوهنتون بند دی، وظیفې ته تو په ازاده رهي په ازاده توګه نه شي تلی، وظیفه نه شي کولی، نو دا یو بانه چې جنۍ چې ځان ته ویشه ګوري چې د واده څخه یې د ټولو څخه غټه بانه ورته همدغه درس او د تعلیم وي چې ټولو ته وایي چې پنه خپل درسونه پوره کړم، خپل پوهنتون پوره کړم، د هغې څخه وروسته بیا دې په اړه فکر کوم چې واده وکړم که نه، دغه خبره بیا له منځه ځي. نو ته مجبوره یې چې د کورنۍ په مقابل کې ته چپ پاتې شې، چې کله چپ پاتې کېږي نو اوله خبره که ته انکار کوي په افغاني ټولنه کې، چې موږ هم په افغانستان کې د همدې خاورې بچیان یو، په همدې ځای کې پیدا شوي یو، د همدې ټولنې یوه برخه یو، نو دا خبره اول مطرح کېږي چې ته نه غواړې واده وکړې، نو آیا ستا په ژوند کې څوک شته دی، ستا په نظر کې څوک شته چې نه مکتب ته ځي، نه پوهنتون ته ځي، نه بل کوم مصروفیت په ژوند کې لري، نو ستا په ژوند کې څه شی ده چې د دې معنی کېږي کېږي چې ته واده ونه کړې. نو دغه شیان زموږ په ټولنه کې شته، دا ټولنیز شیان دي چې زموږ په ټولنه کې د دې سوالات د دې دغه خبرو سره موږ روز مره مخامخ کېږو، دغه خبرې چې دا په زموږ په ټولنه کې پورته ښکته کېږي که چې نه مکتب ته ځي که نه ځي، که هغه درس وایي که نه وایي، کوم هدف ځان ته ټاکلی که نه دی ټاکلی، خو په ټولنه کې چې کله یو نجلۍ د اوځي ټول ورته متوجه کېږي، اوله خپل د کورنۍ شاوخوا څه چې کاکا ماما خاله اما دغه کسان دي، هغوی دا پوښتنه ته نه کوي چې دا لور به کله د ښایست سره واده کوي، بیا دوی څخه چې پاتې شو دوی که دا خبره ونه کړي په ټولنه کې چې ته راګرځي راګرځي دوستان درته وایي، بل کس درته وایي، بل کس درته، نو دا یو نه وه چې موږ وګورو په افغانستان کې داسې یو فرهنګ دی چې که ته هم غواړې نه له منځه نه شي وړلی، یعنی مطلب که مستقیم وي غیر مستقیم ته د دې سوال سره ته مخامخ کېږي، ته د دې فشار سره مخامخ یې، دا فشار په تا باندې راځي، دا ته که ته منې که نه منې په تا باندې به دا راځي، د دې سوال به ته ځواب ورکوې. نو دا هغه شیان دي چې په افغانستان کې ډېر شوي ډېر وو، خو په دې وروستیو کې بیا هم چې د ځوانانو فکر توجه ټول تعلیمونو ته او درسونو ته و، نو دا څه کم شوی وو، اوس چې بیا په دې درې څلور کلونو کې مکتب نشته، پوهنتون نشته، وظیفې ته تګ راتګ دونه نشته، نو بیا هم هماغه پخوانی وخت ته موږ وګرځېدو چې د کورنۍ سره بل چاره نشته، د یو لور د ورکولو یو ښه ځای په وادولو یو ښه هلک پیدا کول دی، بدون د دې نه نو ورسره چاره هم نشته چې د خپل لور ته څه شي فکر وکړي. دنیا خو موږ افغانان یو، هر شی موږ ته آز دی، هر شی موږ ته شرم دی، چې یو جنۍ چې په کور کې کښېني که د پنځه ویشت کلنۍ څخه عمر یې زیات شو، بیا په خپل کورنۍ کې خپلو خپلوانو ورته وایي چې دا لکه چې په کور پاتې شوه، دې ته نور څوک نه پیدا کېږي. نو یو ډول فشار دا سوال دی پر کورنۍ باندې، بل سوال بیا دا کېږي چې دا جنۍ والې ناسته ده، د دې په ژوند کې څوک شته که نه شته. نو هغه شیان دي چې موږ غړو کنو غړو مونږ دې سره مخامخ کیږو او په دې ورسته کې بیا هم یو څه کم شوی او خو دې ته په ماغه حالت کې ګرځېدلې یو چې دمدار سوالات سره مخامخ یو همدې ته به ځواب ورکړو یا که چېرته ورته ځواب نه ورکړې نو مجبوره یې چې ته واده وکړې نو دی لپاره دا علت دا یې غټ علت دی چې تعلیم په یو ټولنه کې نه وي او پوهاوی نه وي په یو ټولنه کې نور مصروفیت د ځوانانو لپاره نه وي نو ته مجبوره یې چې همدغه یو لاره په مخ ونیسې چې یا به واده کوې یا هم خارج ته به ځې نو دا د ټولو نه غټ مشکل همدغه ده چې تعلیم په یو ټولنه کې کم شي مصروفیت کم شي نو خلک همدغه یو شی ته د متوجه پاتې کېږي چې هغه واده ده
بله ډېر زیاته مننه اغلې بهرام اغلې زاید یوې مسلې ته اشاره درلودله چې کله چې نجونې په کور پاتې کېږي هغه کسن په هغه کچه نه وي چې باید حتمي ضروري دي واده وکړي له هغې څخه بېلابېلې پوښتنې کېږي یوه پوښتنه چې باید له یوې نجلۍ وشي هغه آیا دا پوښتنه په افغانستان کې له نجونو کېدلی شي چې په ژوند کې مو څوک شته یا څوک مو خوښېږي چې تاسو باید هغه سره واده وکړي که نه دغه دود دلته نشته ده
ډېره زیاته مننه دا هغه پوښتنه ده چې د اوس نه نه ډېر د وخت موږ به په کوم دو لټه کې وو چې دا باید کورنۍ ځواک کورنۍ ځواک په دو مانا چې باید کورنۍ د مسؤلیت واخلي کله چې خپل دوی ته مرکې ته ځي او پوښتنه ته په چې غواړو مرکې ته درته لاړ شو او تاته واده وکړو نو هینې حق یوه نجلۍ هم لري خو نظر د افغانستان فرهنګ ته او کلتور ته چې درسته ده موږ بهترین فرهنګ او کلتور لرو او درلودو خو بیا هم په هغو کې ځینې ناپسنده یا ناقبول شوي عنعنات وو چې هغو ډېر تاثیر په ټولنه درلوده د هغو تاثیرات یا د هغو فرهنګ جملنې یو د نر او د ښځې توپیر وه چې همیش په کورو کې ویل کېدل چې نجلۍ ارامه غږېږي یا مه غږېږي یا د تا مسؤلیت د کور دی ښځه یا د کور دی یا د ګور دی یعنې د هغه نه منل شوي فرهنګ ادبیات دي چې په ټولنه کې ډېر په زغرنده یې حرکت کا او ته نن ورځې نه تاسو دوته متوجه یې چې کله یو مثبت هدف په مخ کې هغه هدف دومره غالي نه جدي یا ما که چیرې یوه منفي خبره وي هغه ډېر زر او ټولو ته بخصوص د افغاني ټولنه کې متاسفانه چې د خوښ وړ وي نو دا د ښځې کلمه په افغانستان کې هلته اخره دومه طبقه یاده شوي او د ښځې تفکتوسه هغه یو دید وه چې ځینو مسایل کې قطعا حق نه ورکول کېده او نه ورکول کېږي تر اوسه پورې ډېرې کمې کورنۍ پیدا کېږي چې هغه تحصیل کرده کورنۍ دي هغه تحصیل کړی دی هغې د انسان په حق باندې د بشر په حق باندې پوه کورنۍ دي هغه کورنۍ هم د زوی نه هم د لور نه په دو مسله کې پوښتنه کوه او قطعا په خپله په دو موضوع کې هغه نمیسي ارتباط نمیسي یعنې په خپله اقدام نه کوه اول د خپل اولادو نه پوښتنه کوه چې یا تاسو حاضر یې دو واده ته یا تاسو غواړئ واده وکړئ یا څوک شته دي یا نشته دي اما په کل کې موږ نشو کې کولی چې په دو خبر کې موږ هغه د یو د حق فعالیت او اکثریت خبر یا د کمیت او د کم او د زیات مسله دلته دو ته باید وپوهېږو که د افغانستان یو جنګ ځپلی هېواد دی چې اوس هم هغې تاسو وینئ ناخوالې دي کې لرې پرتې سیمې که اوس هم د نجلۍ د غږ مسله یو عید دی چې بخصوص په دغو مسله د انتخاب کې یا په دو کې غږ جکړه چې د ما دا خوښ وي یا مې نه دی خوښ یا یو بل څوک مې خوښ وي نو دا په مرکزونو کې ډېر د پاغه آخرو کې ډېر کم درشت کړی وه چې کورنۍ یو ډېر حق خپل لور ته خپلې خور ته په دو مسله کې د انتخاب مسله کې ورکوه اما که بیرته دغه هوس درې څلور کاله چې د دې بیا تېر شول بیرته دا فرهنګ ډېر تازه شو دا دود فرهنګ چې د لور نه پوښتنه وشي د خور نه پوښتنه وشي چې د ژوند د ملګري په شکل اوس دا بیا هم تاسو وینې چې کله چې د مکتب دروازه کې وتړل شوې، کله چې پنسلو دروازه کې وتړل شوې، کله چې د کار مثلا په خپله د کورنۍ نارینه هم دوته ځان متوجه کوي یا ډېره ښه ورته ښکاري چې والا دا په حقه قبر ده، لکه نن ښځې په کور ناستلې یا لوران په کور کې ناستلې، دا رښتیا به خبره ځکه منفي تبلیغات ډېر تاثیر ګذاره دي په انسان باندې، په ټولنه باندې. هغه منفي تبلیغات چې په سترګو لیدلي وو که نه وو لیدلي وشول، اوس نو دا قید لږ نور هم بیرته د ځان نږدې کادو خبرې چې هو نو دا د په تېرو کې چندان نتیجه د مسایلو نه ورکړي، نو دا واضح خبره ده چې ښځه د هېڅ شي حق نه لري، په خصوص د انتخاب حق خو بیخي نه لري. او یوه دا کلمه او بله دا وکړي چې دا جلکۍ ده، دا څه خبره ده چې د دونه سړی پوښتنه وکړه؟ ولې پوښتنه سړی ته وکړه؟ موږ خو نارینه یو، په دوه کې مې پوښتنه کړې چې دا نارینه دا هلک ښه دی، دا بد دی، دا ړوند دی، دا کوڼ دی، دا جوړ دی، دا ناجوړ دی، دا د ما وظیفه ده، یعنی د کور نارینه ده مسؤلیت ځان ته اخلي، او قطعا دا حق په بدل کې هغه جنکۍ ته یا خپل خور ته یا خپل لور ته نه ورکي. دا اوس دو مسلې لږ ډېر بیرته قوت پیدا کړی، اما په تېرو کې په شل کلنه دوره خو مکمله نه شوې، خو دا د شل کلنه دورې په وروستیو کې په مراکزو کې تقریبا دا خبر حل وه کورنۍ کې چې مسله یادول خپل اولادو ته چې تاسو دوی نه یم پوښتنه کړه د لور نه یم.
بله ډېره زیاته مننه اغلی ولی. اغلی بهرام که څه هم دې مسلې ته اشاره درلودله، تر یو بریده پورې دغه فکر له منځه تللی و، یو څه ورته وخت ورکول کېدی نجونو نه چې د خپل د واده کولو په برخه کې باید ورته د انتخاب ورکړل سي، یا په کم ور کې نه ودېدلې، یا نجلۍ چې کله به تحصیل کوه هغې نه وروسته به واده کوو. اوس دغه مسله په افغانستان کې اساسا څومره ننګ پورې تړلې پاتې شوې ده چې ګواکې دا د ننګ مسله کېدلی شي چې له یو نجلۍ څخه باید پوښتنه وشي چې څه وخت واده کوي، یا څوک یې خوښېږي، یا څه وخت غواړي چې باید واده وکړي. دغه مسله رښتیا هم څومره ننګ پورې تړلې پاتې شوې ده؟
دا مسله زما د تجربې څخه داسې ده چې دا په مختلفو کورنیو مختلفو سمتونو ولایتونو کې همیشه وجود درلودي. د خپل لور سره فرضاً په رضایت کې، یا فرضاً د مور د طریقې سره چې دوی سره په مکالمه یا په خبرو کې، او یا پلار یا شاید دواړه والدینو د خپل اولادو سره دا خبره په یو شکل نه په یو شکل مطرح کوله. البته دا هغه والدین چې په خپل حقوقو په اولادو په حقوقو په، او یا هغه صالح او مصلح خلک دي چې د کورنۍ مسایلو ته اهمیت لري، او د هغو د حل دغه همیشه په فکر کې دي. نو دغه والدین عموما د خپل اولادو په ذوق خبرې مخکې له مخکې چې فرضاً دوی سره کوم واده غواړي، که په خپله رضا غواړي، بیا دا والدین د فکر کوم چې دغسې یو مسؤوله فضا ورته جوړوي چې دوی ولو خپل ټاکنې یا خپل انتخاب یې هم کړی وي، والدین یې داسې فضا ورته جوړوي و د باندې و بهرني خلکو ته یا بهرني دنیا ته چې دغه کار فرضاً د واده خبرې و مصلحتو دا شان موږ ورسره کړي دي. نو په یو شکل نه په یو شکل دا همیشه موجود و، او دغه رقم دا د زور و د جبر و د غبن خبرو هم د واده په کولو کې مخصوصا د نجونو سره د نس الله کولو فاصن د کښته سین د دې رضا د نه مراتولو دغه خبرې هم همیشه وي. متاسفانه زموږ په ټولنه کې همیشه وي، خو دغه د سیاسي نظامونو یا د سیاسي نظامونو تغییرات و تبدیلات پر دغه ټولنیز اصل باندې یا پر دغه کورنۍ پر جوړښت د واده پر کولو د واده پر سین او په تاوتریخوالي کې د کورنۍ د ننه تاوتریخوالي کې د سیاسي تغییرات د ډېر خپل تاثیر پرې ایښی دی همیشه او پرېږدي. اوس فرضاً هر سیاسي هغه نظام چې راغلی دی، یا دولتي نظام چې راغلی دی، چې د دغه کورنیو د جوړښت یا د ټولنې و مصلحت ته احترام نه لري، فرضاً لکه دا اوسني چارواکي اوسنی تغییر چې راغلی دی، نو دلته بیا د تاوتریخوالي اندازه ډېریږي. بیا هغه فیصدي د کښته سینینو ودونه، د زور د جبر ودونه، د بېلې دي چې د نجلۍ سره سلا وکړي، یا فرضاً حتی د الکانو سره، ډېر الکانو سره د واده سلا نه کېږي. دا واده خلقو ته عمومي خلقو ته د ټولنې عمومي خلق فکر کوي چې واده یو رقم د نجات اله ده د پټولنې کې یا د نجونو لپاره او یا د هلکانو لپاره هر ډول دي نورې نو سینده په نظر کې نیسي او نه شرایط په نظر کې نیسي چې د خلکو شرایط لري سینده سره برابر دي یا فرضاً د رواني اړخ څخه دوی ورته آماده دي او دغه پخوالي ته د سینده رسیدلې دي چې دوی واده وکړي کنه وکړي نو دغه حشوي او دغه موضوع چې دي دا مهم ارخونه چې دي دا به کورنیان په نظر کې نشي ولې صرف دې د فارو چې د دوی د امنیت او مسؤلیت دغه جوړ ورسېږي چې فرضاً یو شنه واده کړي دوی فکر کوي چې هغه مسؤلیت ته ورداخل شول دا چې ورسره د واده چې د واده څخه وجې ته کم مشکلات او کم تاوتریخوالي او کم رواني فشارونه فرضاً د تخسرګنې څخه وجې ته متوجي دي هغه ته دوی ډېر توجه نه کوي یا دروست دغه لور ده چې بس هغه ته ځان تسلیم کړي او د خپل لور خپل خوري هغه ته ور تسلیم کړي په تاسو حال کې چې دا هر دولت چې راشي او د سیاسي واک د پاره فرضاً دی ډېر قرباني ورکي او سیاسي واک واخلي بل اخر نو بیا دغه وظیفه ده دا یو د مهمو وظیفو څخه دی چې دوی فرضاً سولیز ټولنیز او کورنۍ شرایط و خپل اتباعو ته برابر کړي دا باید دوی برابر کړي دا د دوی وظیفه ده په دې خاطر چې د یو سالمې کورنۍ څخه د سالم اولاد راوتل د سالم د ټولنې لپاره د یو سالم غړي روزل دوی باید د کورنیانو سره مرسته وکړي چې هغه په هغه شکل راغلي او بل اخره دغه ټولنې ته د خدمت مصدر شي نو کدی دغه د اول سر څخه کومک نور سره کوي خالص د فرضاً د مخصوصا د اوسنۍ نظام خو صرف په دغه اړه دی چې خپل ټول هغه خلک عسکران چې د په خو دوره کې البته د جنگ په دوره کې اوس راغلي دي او به حساب ودونه کوي هیڅ څوک د دې حساب نه ځني اخلي او هیڅ رقم کورنۍ دغه محاسبه نه ورسره کوي چې تاسو موږ تلور سره په سره کوم وخت کې په دې خاطر چې خالص د بیر کلچر مسلط دي نو د الته بیر د ظلم دی غبن دی جبر دی نو په دغه دغه کې بیا د جنو حقوق د فرضاً د کښته سنین ودونه د کار نشټوالي د معاش او د عایداتو دغه نشټوالي دغه ټول شانس په کې چې فرضاً د جنو نو د شوز ژوند په عموم کې بیا نور هم پر شاو لارسي یعنی هغه نسبی پرمختګ چې په دغه چیرو شلو کلونو کې کړی وو البته د بعضو خلکو په نظر چې نور ټولنیز کمبوجانی او کاشانی په نظر کې ونیو شو صرف دغه هغه په نظر کې ونیو شو چې نجونې مکتب ته تللی شوي او یو څو فیصده البته او یو ځای چې ځان رسولی شوي دا دغه نشوي تغیرات راغلي دي هر یعنی په ټول د څو ورځو حتی د څو وختو کې دا ټول د منځو لاړل نو یعنی زموږ تاسو په ټولنه کې شته امجلی همیشه ډیر یو د دې وجود او د دوی خواهشات د دوی لاسترولنی کړه عمر ډیر مزاکتونه لري ډیر نازک او باریک دي او په کوچني ترين حرکت او تغیر ټول د منځو دي
مانا نکم هغه زید رختم دلته زین موارد چې هغه یودم سره لمنځه تلل شي کله ک یو جنې په خپل رضا باندې واده کیږي نه په جبر واده کیږي او جبر ته واده رکیږي د دوی ته نوې ژوند چ پیلېږي هغه اول ورځ نڅمره دغه ژوند دی په شکل باندې پیلېږي چې د جنې ته قضا نوي چې هغه خپل نوې ژوند پیلې په شکل دی پیل شي چې د ته قضا لري
اور دا چې یو کار په جبر کېږي داغه او داغه نتیجې داغه راتلونکو هم صحیح نه موږ چې ورته یو واقف به صحیح نه اتمنم دا چې یو کار کېږي اوس غوړې په جبر باندې ودونه چې کېږي زیاتره دی نو کې موږ د دې شاید الی چې ځانوژنه هم په هغه ټولنه کې دی چې کته ته دا واده د انجلې په خوخني یا هم د الک په خوخني په راتلونکو کې الګ دې یو کار کې چې خپل وینمنې ته زیان نه شي یا ځان ته زیان دسه خو د څه د کیسو نه ډیریږي یو خو ډیر څه نه دا چې د کم عمر ودونه ای دي د مور او د ماشوم د مړینې کیسو نه پکې ډیر زیات دي دا د جبر ودونه چې په زور باندې دی ودونه کیږي دی کی ځان وژنه بیا ډیری که هغه د علي کی کده جنې یا د کورنۍ د خوانه چې د پیتاو تری خواله کیږي د خواخه خسر خوش ان ضروري یا به هم د خواني یا د خوانه نه د خوانه یا د تری خواله نه یا د تری خواله کیسه مې سکیږي نو د جبر ودونه چې د همیشه دی نتیجه چې د هیڅ کلم د چا په ګټه باندې نه یي. همیشه داسې یو په ټولنه کې داسې یو کیسونه راځي چې هغوی که چېرته ورته څېړنه وشي د هغې عمق ته یا د هغې هغه د شروع نقطې ته مونږ ځان ورسو، نو مونږ دې ته رسېږو چې دا واده چې دا په ژبه باندې شوی ده. یعنې مطلب د هر یو تاوتریخوالي تر شا چې د یو جنۍ سره کېږي یا هم د هلک سره کېږي، تر شا یې همدغه د جبر ودونه دي. نو د جبر ودونه چې ده هېڅ کلم دا عواقب صحیح نه لري. نو که چېرته دا زموږ په ټولنه کې د عام شي، زموږ په ټولنه کې خو ماشاءالله مونږ مسلمانان یو، خو د اسلام هغه اصول او د اسلام د هغه احکامو څخه خبر نه یو. که چېرته مونږ واقعا اسلام څخه خبر اوسېږو، دا خبره به مونږ ته شرم اور نه ښکاري. زموږ په ټولنه کې متاسفانه د کلونو راهیسې دا خبره پاتې ده چې د یو نجلۍ څخه که چېرته مونږ د هغې د زړه پوښتنه وکړو، د هغې رضا پوښتنه وکړو، دا شرم دی. که چېرته پلار او ورور ژوندی وي، نو نجلۍ ته ارزښت نشته چې هغې خپل رضایت وښایي. دا زموږ په ټولنه کې یو رسم، یو رسوم ګرځېدلی دی. په منځ کې که چېرته دوی همدغه حق خپله نجلۍ ته ورکړي چې الله ورته همدغه حق ورکړی، رسول ورته همدغه حق ورکړی دی، نو واده او د نکاح مسله داسې یو شی دی چې د دوه کسانو تر منځ دی، باید چې د نجلۍ او د هلک دواړه رضا په کې وي. خو د نجلۍ او رضا دوی پوښتنه نه کوي، که زیاتره وختونه داسې ځایونو ته ځایونه مونږ کتلي دي چې د هلکانو په رضا ته هم نه تفامیلونه نه ګوري، د دوی ودونه چې دا په خپل سرونه باندې د دوی ودونه کوي، نکاح ورته تړي. نو که چېرته دا پوښتنه د نجلۍ څخه وکړي، هلک څخه وشي، هغوی فزیکلي مینټلي ځان ورته آماده کړي، که چېرته هغوی ورته آماده دي، نو خپل رضایت ښایي چې اوس راضي یم، د هلک زما په زړه دی که نه دا کورنۍ زما په زړه دی که نه دی. د الیکس څخه همدغه پوښتنه وشي چې آیا دا وخت رسېدلی چې ته غواړې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړې، که چېرته درس وایې غواړې درس وایې، وظیفه وکړې، یا هم غواړې چې واده وکړې. نو دا یو نوی مسؤلیت دی چې د یو الیک په اوږو باندې اچول کېږي. نو د هغې څخه پوښتنه دا لازمي ده. اسلام ورته حق ورکړی، نو موږ څوک یو چې د هغې څخه دا حق ولرو؟ نو زموږ په ټولنه کې که چېرته دغه یو رسم له منځه لاړ شي، یو پوښتنه د الیک او د نجلۍ څخه وشي او دوی ته خپل حقوق ورکړ شي، نو دغه کیسونه چې کېږي، دغه پېښې چې رامنځته کېږي، د تاوتریخوالي، د جبر ودونو، د عواقب، یا هم د ځان وژنې، یا هم د مړینې، دغه شیان به زموږ د ټولنې څخه به کم کېږي. خو متاسفانه دغه شیانو ته چې ده د دوی پاملرنه نه کېږي. زموږ په ټولنه کې یو خو رسم و رواج د پښتونولۍ چې مونږ ورته وایو، خپل د ټولنې دا زموږ کلتور دا شیان دی. بل دا چې د سیاسي تحولات او د سیاست بدلونونه او د نوې نوې حکمرانانو حکومتي چارې بدلېدل، دغه شیان مطلب د دوی نه پاملرنه د کورنۍ لپاره، د دوی نه پاملرنه په ټولنه کې د تعلیم او د تعلیم د سطحې لپاره، نو دا واقعاً نور هم زیاتوي، خطرناکوي. که چېرته په یو ټولنه کې تعلیم زیات شي، عامه پوهاوی زیات شي، که هغه اسلامي وي، که دیني وي، که دنیاوي وي، هر شی چې که د خلکو د تعلیم سطح لوړ وي، عامه پوهاوی ورته وشي، که څوک خبر دی که نه دی، که لرې پرتې سیمې دي، که نږدې دي، ښاري سیمې دي، دا ټول د دې اسلام د احکامو څخه خبر اوسېږي، د علومو څخه خبر اوسېږي، د هر یو کار د عواقبو څخه خبر اوسېږي. نو زه باور لرم چې دغه ټولنه زموږ په ټولنه کې دغه رسم و رواج چې د هر شی چې دوی ته یو آر یو شرم ښکاري، دا به ورو ورو له منځه لاړ شي. خو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا د دا پوهاوی لپاره هېڅ کلم کار نه دی شوی او نه کېږي.
ډېره زیاته مننه. ژوندی سو سمرزو زموږ یو همیشنی اورېدونکی اتل صاحب د تلیفون پر کرښه سره وصل پاتې شوی دی. سلامونه اتل صاحب، وخت په خیر، مهرباني. د خپرونې د موضوع په تړاو ستاسو نظر څه دی؟
وعلیکم السلام خورجانې، تاسو سلامونه وایم او ستاسو مېلمنو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ بس.
مننه ژوندی سو، مهرباني.
خدای دې خوشاله که خورجانې واقعاً ډېره ښایسته موضوع مټاکلې ده. خورجانې که موږ تاسو فکر وکړو، دغه د کم سین ودونه د جمهوریت په وخت کې هم خورجانې ډېر کېدلې، چې بدبختانه باید وایو خورجانې چې دا یو ډېر غلط دود دستور دی. ولا موږ پر حکومت خورجانې په هغه وخت کې مثال د رسنیو د طریقې پر کورنۍ باندې غږ کړی دی، پر حکومت مو غږ کړی دی چې یو دغه د کم سین ودونه خورجانې دوی بند کړي، او یو دغه زیات ولورونه خورجانې دوی بند کړي. ځکه اکثره کسان چې د خورجانې دلته موږ په کلیوالو سیمو کې لیدلي دي، هغه کسان دا د کم سین ودونه کوي. اوس داسې کورنۍ خورجانې ماته معلومې دي چې مثال د خبرې دي خپلو خپلوانو سره، یا خوندې مثال اکثره دا ښځینه دي خورجانې، یا سره وړونه یي وي، راسه اوس لا ما وته ژوندي دي چې دا خپلوي مې دغسې تازه پاتې سي. یوه دوستي یې کړې خورجانې، وي راسه بله نوې دوستي وکړو. نو کوشناک نجلۍ راواخلې، کوشناک ماشوم ته خورجانې په نکاح کې، نو زموږ پر حکومت بیا هم خورجانې دغه غږ دی چې مثال دغه بد دودونه او بد رواجونه دغه کې، او داسې لکه مېرمنو چې اشاره ورته وکړله خورجانې چې ول دغه اوس د طالبانو په راتګ سره دغه د کم سین ودونه خورجانې زیات شوي دي. دا د جمهوریت په وخت کې هم زیات و خورجانې. دا زما په فکر، زما په نظر باندې که چېرې حکومت دغه ته توجه وکړي، پاملرنه ورته وکړي، بندیز باندې ولګوي، نو انشاءالله دغه دود دستور به د خیره سره د افغانستان څخه ورک شي.
ډېره زیاته مننه کوم. ژوندی اوسې. زمونږ اوریدونکو خغلی اتل صاحب چې موږ سره د خبرونه په دې برخه کې خپل نظر شریک کړ، ورته غلی بهرام ته غلی بهرام یو مسله چې دلته بیا هم تر کېدلې سي د تاوتریخوالي مسله ده چې ته تاوتریخوالي به څومره زیاتېدلې شي د خغلی اتل صاحب مسله باندې کوم کې ګورختي هم په دغه روسي کې یو شمیر رسم رواج دا پیدا شو دی چې هم انجونی وړي وي هم مالکان وړي وي، دا خپل څومره بیا د دې عمل کېدلې شي چې هغه دار کو فهم چې باید د خوند او د میرمن ترمز موجودی هغه نو یو بل اخر دا سلام علیکم چې په کور کې تودری خواله پیدا کیږي ستونزې پیدا کیږي او دغه واده چې شوی وي دا په کامیاب شکل باندې مخته نسی.
ډیر څه کومانه یقینا چې دا ډیر اساس او مهمه موضوع ده چې کله که دوه مسلې ته یو بل ورسې د شي یا چې هغه لیدل حال د سترګو وینو دا هڅه ده چې ډېر تاوتریخوالی کورنۍ کې زیاتوي او منځ ته یې راوړي. دا په دو مسله کې هغه څه چې دوستانو وویل او مېلمنو او قدرمند اورېدونکو چې تماس ونیوه په دو باندې هغه ډېر ټول کړي چې دا یو ډېر غلط هغه دی کار دی او په دو مسله کې باید ډېر جدي برخورد وشي او وړسن وډول ما یو وخت هم په خپل خبرو کې لښته وی چې دا فرهنګ د ډیر وخت په افغانستان کې موجود و چې یو پښتنه مسله وي په ورسن باندې یو ډول د وړو هلکو د جلې یو چې دا یو خپل واضح خبره ده یو ځوان ماشوم هغه د مشترک ژوند یا د ګډ ژوند په مفهوم چې کوم څه شي نه کومه تقاضا چې بیا په د کور دننه د او جنینه کې د کور مشرانې ته کار چې د خپل عزت غواړي د کور کار ته غواړي د میره مسئولیت غواړي تاسو چې هغه څومره هغه توانمندي چې د ماشومه کې نشته ده چې دا بوچ په مخه یوسي نو هاو په دو هم پونه ده زخمه سترګو لیدلې حال وینم چې همداسې د ماشومانو ودونه په هکله کله په افغانستان کې هم د ولایت کې ما ولیدل ماشومه د ماشومانو سره حتی لوبې کړلې کله به چې خواند بنه وتا د ورته چې ته شرمې نه او هغه به د تا خواند بنه وتا خو خبر هم خبرې من چې د دوه چې څومره د وړو حالات د انسکې په حالات باندې څومره من چې هغه نه دي تاسو لري هم د کورنۍ یو کې هغه تاوتریخوالی زیاتوي هغه وضعیت نورم تریخي چې نشي کړلی چې دا غونه ډېره غټه توقع لري چې باید د بلغتانو په برابر باندې د کور مسؤلیت مخې ته ایسي او هغه ماشومه یې نشي کولی څومره تاوتریخوالی دلته منځته دي. واضح خبره ده چې دا دوه دي هغه ژوند چې باید یو څوک چې سنی آماده وي واده ته هغه تلکې کنشپي او هغه د ژوند په مسائل پوهوي په خپلو حقوقو پوهوي په خپلو مسؤلیتونو پوهوي د غوسه یې تل ډېر زیات ډېر دی. دا واضح خبره ده چې هم ورځ تر بلې نه تاوتریخوالی زیاتوي او ورځ تر بلې هم د کورنۍ په خپل لاس خپل کورنۍ ځانو ته مشکل جوړوي ځکه چې هغه باید دو ته آماده کړه چې تاسو غټانی تاسو باید دا رقم کښېنئ دا رقم ولټې په دوسره کې شدی ماشومان دي. نو دا مسایل هغه څه دي چې یقینا د حسنه نه د پخوانه دا مسایل موجود وو او په اوسني شرایطو کې خو زه نه پوهېږم چې څومره به افغاني ټولنه او څومره به د طالبان نظام دوته هغه وي آماده وي چې دا مسایل ټول کافي ټولېدلی خو اوس به ټول شوي وو نه به زیاتېدل. د روس چې وویل چې په جمهوریت کې مو په خپلو خبرو کې وویل چې په هغه وخت کې مو مراکز ورسره یاد چې مراکزو کې نسبي ده مسله حل وه اما په لرو پرتو سیمو کې هیڅ حل نه وه. ما بار بار په سترګو لیدلی حال مې خپل په رادیو کې تلویزیونو کې بیان کړی چې زه یو ولایت ته ولاړم یو ولسوالۍ ته ولاړم زه د یوې ښځې په صفت نارینه وم په منځ کې ناست وم او د هغو کورنۍ مېرمنو چې موږ ته ډوډۍ تیاروله یوې اجازه نه لرله د دروازې نه بیرون تر روزي حداقل زه داخل ته ورغلم هغې هنوز هم خبرې نه وي چې دلته څوک راغلی دي څه شی کوه مصروفه وي په ډوډۍ باندې خو دا قیدونه چې کله هغه قید ته متوجه شو په ولایتو کې بیا مرکزونه چې موږ ورته هغه کړل مثال کې ورکړو ډیر فرق موجود او هوس چې بیا د مکتب دروازه ته ورتړل شو ټول مسایل کې قائد شو دا واقعي خبره ده چې ډيري او د دوه منفي تاثیرات په کورنۍ او په ټولنه زغت زیاتې منفي چې کورنۍ کې هغه منفي تاثیر خالي نه من سره وړي هغه جلسه چې مورکی تاسو فکر وکړئ تاسو خلیو مشوم ټولنه ته وړاندې کیږي اخې په شکل نشي تربیه کولای چې دا یو سالم مشوم تربیه کړي دغه تربیه کې که منفي لاس یا مثبت لاس دې ټول کورنۍ وسګړه ده یا به تو تاو تریخوالی که لوی کی چه مورد نا کزنه دا و ساته اینه دیدر خوده لی بیر چه مورده غلطه پر طول اما کمه مورده نو دا حدسه دی چیزه نتیم پا دو بانده ده کم منفی خبر مثال دل تراویلو ده کچه ده سر آسر منفی ده او ده سر آسر یو مسئله ده چه نگی نسوشه چه ایان دی آجات چه دی بیان تا خدا خو یو چه ایان دی چه تسه دی بد بد دی غط غط دی ور ور دی کزا ونر هیڅ توقیز نه لري دواړه انسانان دي او وای دا دواړه هغه ټول پرورګر شپه دا کړی دي مساوي حقوق دي دا ته هدا قلم ټول نه کې زیست مثلا يم ادا د انتخاب مثلا يم د ژوند مثلا يم د ټول کې یو مساوي خبر لري ام متاسفانه چې د موږ ټول نه فرهنګ او کلچر ولر پټو سیمو کې دې ته ډیر ارزښت دی چې کورونه کې باید حتمان موږ هم شوم تکړه وکړو باید دلته د میراث خبر ده او دا باید ماشومان او زیږیږي چې دا مسایل متاسفانه په افغانستان کې ډېر منفي اړخونه لري چې هر څومره کې وغږیږي یو بیا هم په دوه مسله باندې ډېر کم دی نو په دې هیله چې یوه ورځ په افغانستان کې دا مشکلات حل وي او موږ بیا په دوه مسایلو باندې بحث ونکړو.
ډېر زیاته مننه ژوندۍ سي ورته زموږ اورېدونکو د تلیفون پر کرښه مو سره وصل پاتې شې دي اوس هم لمړی اړیکه به ځواب کو د ښاغلي قاری صاحب پښتون سلامونه پښتون سه وخت په خیر مهرباني د خبرونه په تړاو نظر مو څه ده
مله خو راکې سلامونه مې قبول کړه سلامونه تاسو ته تاسو خوند کوي تاسو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
علیکم السلام
یو خو راکې د اسلام د اړه دا موضوع چې په خیر دی او بل موږ څه نه وړو دودونو او پرهنګو د خرافات او رواجات چې په افغانستان کې وجود لري د قرونو څخه وجود لري په سوونو کلونو پر دې باندې تیر شوی دي زه دا یو اړخ تر ازمه خبره ده چې دا کارونه چې کیږي یو خوري کې بعض خلک د مسکنات ادا کار کوي چې پردن غربت وي فقر وي اقتصاد ضعیف وي مشکلات وي نو خلق غدا خپل نوړي په کم سیم کې ودی یا په سیم ته د بلاغت رسیدلی خو ما پښتن نه جنې کی زه وایم کوم اسکانات وی باید دا کار ونه شي کچیر یو صالح خپل د لور سره پښتن نه کی دا خپل معنا د دې لري چې خپل په ځان کې د اصلاحات نه راوستلی شریعت نه دی تسلیم شوی د دې پښتن کده نه ستنی کولای خپل ځان باید د انجلې د مور سره میړه یا پلار د دې انجلې د مور سره رابطه ونیسي د دې انجلې د مور سره پښتنه وکړي چې آیا د مور لور وعدت آماده ده کنه ده یا د ځوان چې مور کوو دا څنګه دی د دې پر وړ برابر دی کنه دی د دې خوښ دی کنه دی نو دا پښتنه باید وشي نو چې دا پښتنه خرافات او رواجات هم سره کړی دي چې د په بد کې ورکول څه د په نایوان په شکل خرڅول یا په کم سیم کې ودول یا پردن دغه شی چې ودیږي دا پاینده کې نه خپل په قدر پوېږي نه د میړه په قدر پوېږي نه خپل د خواشه او د خسر په قدر پوېږي نه ټولنې په قدر پوېږي بیا چې دا په کم شین کې ودیږي بیا د اولادونو راوړي سالم ماشوم او جامعته نشو وړاندې کولای ولې دا خپل سالم نه ده نو او بل خبره دا ده دغه په خپل خوشونت تیز مخوري شریعت هم دا وایي چې شذ چې د ازدواج په اړه کې راځي چې پښتون نه کیږي دا خپل پر خوشونت په دلالت کوي لکه یو سړی چې بیا د علالې دوه ځای ته او څه زړه سوې نه پر کوي او هغه ګونګ د ایست نه وای زما نظر دا دی لږ نظر می دادی چې باید په دې کې مرسته سره وکړو مرسته دا چې میړه د شجر سره شته خپل د لور سره او دا په مجموع کې دا د علماو مسولیت چې ادا کوي د لویانو مسولیت چې ادا کوي او کچيري دا د دې سرغړونه کوي دا د نظام مسولیت هم جوړيږي باید دا چې کسان مجازات
ډېر زیاته مننه ژوندۍ اوسې ورزو زموږ بل اوریدونکو اغلی زهرا هم موږ سره د تلیفون پر کار خو وصله پاتې سیو ده سلامونه اغلی زهرا وخت په خیر که راته خپل نظر د خبرونې د موضوع سره وړاندې کی مهرباني اغلی زهرا ساسو وزشته
بله ما میخوایم د بری موضوع ته نظر ما بکویم که درست است. ما میخوایم اینا بگوییم که ما صحبت میکنیم، واقعا میخوایم هم بگوییم که امروز روز رادیو هست و یکی از چیزایی که میتونم انسان آگاه بسازه به خصوص خانمان از حقوقشان رادیو هست، به خصوص رادیو شما است، رادیو آزادی که شما خیلی از دواجه اجباری در افغانستان بسیار زیاد است و ما از چشم دید خودم هم میخوایم براتون بگویم. ما شاید از این بودیم دخترای را که نامزد میکنن خانواده هایشون هستن، از این پرسان نمیشه که شما راضی هستین یا نیستین و یعنی ما همی کار را که میکنیم تو یعنی چرا ما را پرسان نکرد یا پسر باشه دختر میگه هر چیزی که ما از شما قدر بهتر میفهمیم، شما چیزا میفهمیم، شما جوان هستین، نمیفهمم که تجربه ندارین، قسم گپا میزنن. من میتونستم که به این وضعیت یعنی توجه بکنن و زندگی ازدواج زندگی یک روزه نیست، آینده انسان است. خب نمیشه وقتی که پدر مادر یک همسر به دختر خود یا پسر خود انتخاب بکنه و وقتی که دختر یا پسر راضی نباشه از زندگی از اینا به خوبی پیش نمیره، تا باعث از این میشه که اینا از هم جدا شدن. ما شاهد بودیم که خانواده ها به این وضعیت به این مسئله توجه نداشتن، تا دخترشان شوهرشان جدا شده و یایی که پسرانشان خانمایشان نیدا کرده به دلیل ازی که گفتم مادر تو را یعنی به ما گرفته، ما یعنی نمیخواست که تو ازدواج کنم، من کس دیگه را دوست داشتم و یایی که من با کس دیگه میتونستم از تکر زندگی بهتر داشته باشم دیگه. امیدوارستم که به این وضعیت توجه شده دیگه. بسیار تشکر که بر من وقت دادین دیگه، میبخشین از این که من پشتو صحبت کردن نمیتونم، اما میفهمم یک کمتون دیگه من یعنی داری صحبت کردم.
دیر زیاد تمانه نخ وقت لاری ورزو خپل درنو میلمنو ته پورستی کې په بلان لاند نظر واخلو په دا چې حلارت کې د سلی اغلی ولی د حلارت کې د لشي چې بل اخره د جبري بدون څخه د مخنوي په برخه کې به تغلارې چاره وکړول شي.
د حلاره د فرد خرنولي به په ټولنې پورې د دولت فرد ګروپونو ولایتونو وزارتونو مینیتونو په دغه ټولو کې د عامه پوهاوي ته ډېر توجه کول او بیخی به اندازه در توجه کول، پدی خاطر چې موږ یو جنگ ځپلی ملک هم یو و دغه ته کافی توجه کول او دغه خلک چې په دغه سیمتو باندې ناشتي فردن پر چارواکو ته دوی څخه ډېره ګیله کېږي چې او یو ډېر توقع ځینې کېږي چې په دغه عرصه کې خپل رول فعال ولوبوي، ولې که دوی د مسجد او د ټولنې په نورو دغه کې پر چوکیو پر اریکه باندې ناشتي دغه توقع ځینې کېږي چې دوی د خلکو حقوق حقوقو وروپروي. په دې خاطر چې که یو نجلۍ په خپلو حقوقو پوه شي، یو مور په خپلو حقوقو پوه شي، یو پلار په خپلو حقوقو پوه شي، دغه مسأله تر ډېره حد پورې حلېږي. بیا خلک دغه رقم په طریقه او جهل کې ساتل دغه نور هم تاوان لري. نو د حل لارې به دغه وي چې عامه پوهاوي ته توجه وشي او دغه موضوع ته دولت لږ توجه وکړي او د خپل د کاري اجنډا په سر کې راولي.
ډېره زیاته مننه ژوندی سي اغلی خان، تاسو نه به هم پښتنه کوم چې بلاخره د حل لار تاسو په نظر ساده څنګه ممکن کېدل شي چې تر اوبرید پور باید د جبري بدون د مخنیوي په برخه کې د کار وشي؟
ما په نظر هم همدغه عامه پوهاوی د تعلیم په ټولنه کې د تعلیم سطح لوړول دي، که چېرته عامه پوهاوی ته پاملرنه وشي او د افغانستان یعنی هر ګوټ ته د عامه پوهاوی ورسول شي او مکتب تګ د تعلیم سطح د نوي د ځوانانو که د دوی ټول د تعلیم سطح جګ شي، نو زه فکر کوم چې د دې مشکل او د دې جبري ودونو مخنیوی کېدی شي. خو عامه پوهاوی د ټولو ښه راځي چې د دوی د خپل په ټولنه کې عامه پوهاوی زیات کړي، که هغه دیني علوم وي که دنیاوي علوم وي، د ټولو په اړه باندې باید چې عامه پوهاوی وشي په مساجدو کې، په مدارسو کې، په مکتبونو کې، په ټولنو کې. کله چې امام غږېږي یا هم یو ملک غږېږي، نو باید چې دې شیانو ته چې دا مستقیم غیر مستقیم یو ځل د اشاره ورته وکړي چې د خلکو پام ورته وګرځي. نو دغه شیان دي چې عامه پوهاوی ډېر زیات ضروري ده، ورسره تعلیم سطح لوړول ضروري ده، تعلیم ته لاسرسی ضروري ده. په ټولنه کې چې څونه د تعلیم سطح لوړېږي، نو هغومره چې د هغه رسوم او رسم رواج چې په ټولنه کې د جبري کارونو د رامنځته کېدو سبب کېږي، هغه کارونه له منځه ځي، هغه بې ځایه رسم رواج چې په ټولنه کې هغه هم له منځه ځي. نو د تعلیم سطح لوړېدل د عامه پوهاوی لوړول زیاتول، نو دا په ټولنه کې تر ټولو ښه راځي چې خلکو ته دا خبره ورسېږي چې دغه کار چې تاسو کوئ دا ناروا ده، یا هم د شریعت خلاف ده، یا هم دنیاوي علوم دی که د ژوند ده یا د انسانیت خلاف.
ډېره زیاته مننه. هغه له بهرام پروسې کې یو دقه واخلې ورکو تاسو خپل نظر وړاندې کړئ چې حل لاره څه ده.
ډېره زیاته مننه. د حل لاره مسؤلیت د دولتونو دی. تاسو کله نړۍ ته ځیر شئ، په نړۍ کې په مخ تللي هېوادونه ټول په یو نظم کې حرکت کوي. دلیل یې دا دی چې هلته قانون موجود دی او قانون تطبیق کېږي. که یو نظام اساسی قانون ولیدی او په اساسی قانون کې د اتباع حقوق واضح شوی وي او قانون تطبیق شي د قانون د لارې خلک دوتا متوجه شي د فکر کوم دا مشکل حل کی چې څوک خلک په نظام کې ځان ونویني په نظام کې چې هغه قانون او د قانون تطبیق مثلا نه وي
د فکر کوم دا نه خالص ځنه ټولې ډیره ځاتمنه ژوندۍ سدرانو مینمالو او دا چې موږ سره په خبرونه کې ګډون وکاو تربیه خبرونه خېچري
چل رازی 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 مینا دوخ